اور لگون کی وسله اهم کارول شوی. او اخری خبر د کرکټ د محل په بنگلاديش کې د کوربه هیواد او افغانستان ترمنځ پر روان نړیوال یوځنی کرکټ میچ کې بنگلاديش د دریو وکټو په تاوان باندې 210 رنزونه جوړ کړي دي. او همداراز له دې مخکې بنگلاديش ټاس وګټو لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج ظهیر ناور.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر روان تاوتریخوالي کې الن سات سکمه په نظر ناراضي او په نړیوال کچ هم دا موضوع د بحث لاندې ده. د دې صورتحال په اړه د پاکستان پوز د مشر جنرل راحیل شریف وینا ده چې د پاکستان پوز د هر قسمه غیر ملکی خطرو سره د مبارزې لپاره پوره پوره توان لري. د ادارې په وینا اوس دنیا بدله ده او لسونه د جنگ په ځای امن خوخوی او معاشی پرمختګ غواړي. نو باید چې نړۍ په دې معاملې کې خپل کردار ولوبوي چې د دوو ایټمی قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی دې حتی پریک نګدي چې جنگ شروع کړي، ځکه چې د جنگ له وجې به په دې منطقه کې حالات ډیر خراب شي او لسونه هم د جنگونو توان نه لري. ادریا اخر کې وایي پکار د چې موجوده صورتحال کې وزیر اعظم نواز شریف زر تر زر خپل ملک ته راشي او په دې معاملې ټول ګوندی زغونډه راو بلی او هغه پارٹی هم راو غواړي چې په پارلیمان کې نمائندګي نه کوي، ځکه چې دا د ملک د بقا معاملې ده. په دې د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل ادارې د پاکستان او روس په جنگي مشکونو باندې لیکلي. په دې کې جنگ رسپانو خپل ادارې کې لیکي د روس او پاکستان د پوزونو ترمنځ د جنگي مشکونو پیل په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات خراب شوی. د پاکستان او روس ترمنځ دفاعي تعلقات مخ په وړاندې روان دي. ادریا اخري کې وایي باید چې په موجوده حالاتو کې پاکستان خپل دفاعي او معاشي تعلقات له نړۍ سره خکړي، ځکه چې په نړۍ کې هغه ملکونه کامیاب دي چې د نورو ملکونو سره دفاعي معاشي او سیاسي تعلقات مضبوط وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستانی دی نیشن ورسپانی ولیکنه وایي د دغه هیواد حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود د افغان کډوالو د په زور استلو کار ته دوام ورکړی دی. بلخو د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي که څه هم سږ کال اروپا ته د تیر کال په نسبت په کم شمیر کې کډوال داخل شوي، خو ریاستونو باید د کډوالو د ژوند د بنیادي اړتیاو پوره کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسی اجمل اورو.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د خپلو مرکزونو په کارولو سره افغان طالبان دا مهال د افغان دولت او خلکو پر ضد جنګیږي. مقاله لیکي د افغان طالبانو د کویټي شورا یو سرګند حقیقت دی او پاکستان اوس نور په هغه پوزیشن کې نه دی پاتې چې له دې خبرو انکار وکړي. د مقاله په خبره له شمالي وزیرستان څخه کوسي کورمې او تل ته د راتلو وروستو حقاني شبکه د افغانستان د پکتیا او پکتیکا ولایتونو ځینو سیمو نیول لپاره هلې ځلې کوي چې دا شان په پاکستان کې له خپلو مرکزونو سره نږدې د ځان لپاره یوه آزاد سیمه جوړه کړي. مقاله لیکي بلخوا په پاکستان او په ځانګړي توګه په پښتنو سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومت په زوره د افغان کډوالو له هېواده وستلو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. مقاله لیکي دا ټول حالات نه یوازې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، بلکې د دې له وجې عام افغانان هم د پاکستان خلاف شوي دي. رسپانه لیکي د افغانستان پړه د پاکستان اوسنۍ پالیسۍ ته د مهمو ریاستي ادارو لکه پارلیمان او وفاقي او صوبایي حکومتونو تایید حاصل نه دی او په دې لړ کې په مختلفو موکو په سینټ کې پر دې نیوکې شوې دي، خو د دې هواد ریاست چې دا شان پالیسۍ عملي کوي زیات اندېښمن نه ښکاري. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په یو رپورټ کې ویلي سږ کال د 300,000 څخه زیات کډوالو په ناغوښتونکي د میډیټرینین سمندرګي له لارې تیر شوي دي. د کډوالو د شمیرې د 2015 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د رجسټرډ شوو 500,000 نه کمې دي، خو په 2014 کال کې اروپا ته د راتلونکو د 2,14,450 کډوالو په نسبت زیاتې دي. یونان ته په راتلونکو کډوالو کې زیاتره د شام او بیا د افغانستان او عراق دي. په کډوالو کې د شام هغه 78% او د افغانستان هغه 65% دي. دغه سی بیا په لوی شمیره کې د عراق، پاکستان او ایران کډوال هم اروپا ته داخل شوي دي. بلخوا د اټلی للارې اروپا ته تلونکي کډوال بیا د افریقایي هیوادونو څخه دي. په دې کې 40% د نایجیریا، 12% د ایریټیریا او 8% بیا د ګیمبیا، غانا، سودان او آیوري کوست دي. ملګری ملتونه په خپل رپورټ کې لیکي د حالات د ریاستونو لخوا په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو د ضرورت څرګندونه کوي. باید ریاستونه د کډوالو د داخلو، د غي د استوګنې، له کورنۍ سره یوځای کېدل، د زده کوونکو د وظیفو پروګرامونه او د غسي نور مختلفه کارونه وکړي چې دا شان کډوال د خطرناکو لارو په ذریعه د راتللو او د سمګلرانو د کارولو نه خوندي وساتل شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرڅه،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرڅه.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هغه اوازې چې ګواکې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی ناسمې دي. عبدالله عبدالله نن یک شمه د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې په ارګ کې وویل د افغانستان حکومت د افغانانو د رایو پر اساس راغلی او خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د حکومت یو شمیر مخالف سیاسي ډلې ټینګار کوي چې د لوی جرګې له لارې باید د ملي وحدت د حکومت برخلیک څرګند شي. په دې اړه له کابله د نسیم شفق رپورټ اورو.
کاڅه هم ځینې سیاسي کړۍ او سیرې لسمه دي راهیسې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی، خو اجرائیه رئیس دا ډول سرګندونې ناسمه او خوب بولی. عبدالله عبدالله د یک شنبه په ورځ د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې و او ولسمشر غنی هم پکې حضور درلود وویل چې د حکومت د خلکو د رایو پر اساس د یوې دورې لپاره رامنځته شوی دی. دی وایي د اوازه چې ګوندې وخت پوره شوی د هیڅ شي وخت نه دی پوره شوی، دا چې وایي دوی د ولاړ شي او یو نوی شی دی راشي لومړی خدای خوب دی. کله چې د خلکو رای او اراده موجوده وي د خدای په مرسته د ازبا په حالت کې د خلکو زور د خدای زور دی. دا یو خوب دی چې دوی دا خبرې کوي په کوم مشروعیت او کوم اساس، دا به پر خپل ځای پرېږدو، دا کوم ځای ته نه رسیږي. عبدالله دا منی چې په تیرو دوو کلونو کې ستونزې وي او کارونه هغه شان چې لازم و نه دي ترسره شوي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت د پام وړ کارونه هم ترسره کړي. دی د بیلګې په توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټاپي یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو پروژه او د انرژي په برخه کې زینو ملي او سیمایزو پروژو ته اشاره کوي چې کارونه پیل شوي دي. همداراز د سرک جوړونې او ترانزیت په حق له شوي تړونونه او کارونه، د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اقدامات او داسې نور له مهمو لاسترړونو څخه بولی. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لسمه مدیرایي سي زینې سیاسي کړۍ او سيري وایي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پای ته رسیدلی او نور نشي کولای چې په غیر مشروع ډول خپل کار ته دوام ورکړي. د انورالحق هدي په مشرۍ نوی ملي جبهه چې د حکومت له مهمو مخالفو سیاسي ډلو څخه د ویلي چې د ملي وحدت حکومت نامشروع دی او باید د جمهوري ریاست انتخابات مخکې له وخته ترسره شي. د حراست او ثبات شورا هم د انتخاباتي اصلاحاتو، د اساسي قانون د لوی جرګې د رابللو او د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په حق له ملي وحدت حکومت په ناغیړي تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نه منونکي پیغامونه لري. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې لا هم وخت شته او باید لویه جرګه راوبلل شي.
میکانیزم وجود داره،
دی وایي میکانیزم شته او کومې پلمې چې کیږي دا به هم ځواب عمومي. لا هم وخت شته او په دې ریاضنی کیږي چې باید د لویې جرګې جوړولو ته یو کمیسیون وټاکل شي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې هم د دې ډول سرګندونو په ځواب کې ویلي چې دوی د لویې جرګې رابللو ته ژمن دي، خو ویلي دي چې ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی او که په دې اړه څوک پوښتنه لري سیاسي توافقنامه دی ولولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تر دې وړاندې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی، خو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د سیاسي توافقنامې پر اساس باید په 2 کلونو کې د لوی جرګې لاره د اجرائیه ریاست د پوسټ برخلیک معلوم شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
یوشمیر افغان کډوالو پروند جرمنی په همبورګ خار کې د یو لاریون په ترڅ کې د جرمنی او هم له افغان حکومت او غوښتل چې د دوی په زور بیرته افغانستان ته د لیګلو لپاره دی لاس واخلي. افغان حکومت په دې ورستو کې ویلي چې له اروپای ټولنې سره په یو سند کار کوي چې تر مخه به په اروپای هیوادونو کې میشت کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. سهیلا حسرت نظیمی جزئیات لري.
د جرمنی د هامبورګ په ښار کې په سلګونو تنه افغان کډوالو د شنبه په ورځ د دوی د استنولو پر ضد لاریون وکړ. د دغه لاریون د سمنوالو څخه یو تن جاوید دوستان بیګا شپه د آزادې رادیو ته په تلیفوني خبرو کې د لاریون مخه لا روښانه کړه. زمونږ اعتراض د هغه هوکړه لیک په خاطر و چې د افغانستان د دولت او جرمني ترمنځ لاسلیک شوی او یا به لاسلیک شي. د دغه لاریون مخه له دغه هوکړه لیک او د افغان کډوالو له ستنولو سره د مخالفت اعلان و. دوستان وویل د هغو امارو له مخې چې پولیسو دوی ته ورکړي په دې لاریون کې 1200 تنو برخه اخیستې وه. د د جرمنی له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د ده په وینا له تبعیز ډک چلند ونه کړي. زمون خبره دا ده چې په خپله خوښه هیڅ ستنیدنه نشته او هیڅ افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. هر هغه هوکړه لیک او پریکړه لیک چې د افغانستان دولت او جرمني او یا نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ وشي موږ یې نه منو او پر ضد یې دریږو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې له اروپا نه د افغان کډوالو د راستنیدو په باب د اروپایي ټولنې سره په یو ګډ سند کار کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ میاخیل د اسمبلې په اتمه ویلو چې دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي.
دغه سند تر اوسه وروستی شوی نه دی او موږ له جرمني، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناستې له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي.
د افغانستان په باب د بروکسل غونډه به د اکتوبر د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړه شي. په دې ترڅ کې د اتریش په پلازمینه د ویانا په ښار کې په اروپا کې د کډوالو د بحران په باب د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډه پرون په غیر رسمي ډول جوړه شوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وروسته له غونډې خبریالانو ته وویل د دوی اصلي موخه اروپا ته په غیر قانوني ډول د کډوالو د بهیر درول دي. د جرمني د ډي پي ا خبري اژانس د خبر لمخې دی ویلي دي د هغو کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه باید پیاوړي شي چې پناه غوښتنه نه منل کیږي. مرکل دغه راز خبریالانو ته ویلي له درېمو هیوادونو سره د توافق لاسته راوړل په تیره د افریقا د شمال له هیوادونو او دغه راز له افغانستان او پاکستان سره اړین دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
او سوریدونکو باختر د باختر ستوري ونیس پروگرام چې په جلال آباد کې زمونږ خبريال او همکار باز محمد عابدی یې جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د پښتو د ولسی موسیقۍ په کمرنګي یو ریپورت لرو. بیا به د مینی مجلې چلوونکي عزت الله جواب سره د مجلې په اړه د مرکی وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو کلی ته ولاړ شو او د جوارو لډاډې به خوند واخلو. نومړی ریپورت ترازو پښتو ولسی موسیقي چې لپیړی و رایسی په افغانستان کې دوه دوه د تیرو سولسیزو په دوران کې کمرنګي شوی. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې ولسی موسیقي کمرنګي کړي په دغه اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولې دي. په دې کې شک نشته چې د بشر له ژوند سره سم موسیقي رامنځته شوی او هغې موسیقۍ ته ولسی موسیقي ویل کیږي. د پښتو ولسی موسیقي چې له اوږدو پیړیو څخه سرچینه اخلي په دې وروستیو څو لسیزو کې د بدامنیو له امله کمرنګه شوي، او دا ځکه چې اوس کلو او بانډو ته خلک په خپلو ودونو کې سندرغاړي نه وربلي. شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل د ولسی موسیقۍ د کمرنګۍ په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي. دی وایي چې په اکثرو کلو کې قومي مشرانو په ودونو او محفلونو کې د موسیقۍ د پروګرامونو په جوړولو ناغې لګولې دي.
پختو محلی موسیقی رختیام نن سبا کلو بانډو کې ډېره کمرنګه ده. او د دې څو لاملونه دي. یو لامل یې دا دی چې دلته نامنی حاکمه ده په سیمو کې، او وسلوال دا اجازه نه ورکوي چې خلک په ودونو خادیو کې ټنګ ټکور وکړي. دویم لامل یې دا دی چې خلک غواړي چې په هوټلونو کې ودونه وکړي، او په دې ودونو کې بیا هغه موسیقي راولي چې هغه بیخي د اورېدونو په اعصابو باندې ډېر بد تاثیر کوي. یا په خپله ځینې ولسی شوراګانې دي، قومي مشران، هغوی په ځینو کلو بانډو کې بندیزونه لګولي. چا چې په واده کې ټنګ ټکور وکړه هغوی جرمه کېږي 50,000 یو لک افغانۍ دغسې. نو ډېر نور قیودات هم شته. نو رښتیا هم دغه موسیقي کمرنګه شوې ده، او که همداسې دا حالت دوام وکړي نو ممکن چې پښتو اصیل موسیقي چې اوس د تنزل سره مخ ته بيخي د منځه لاړ شي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې د پښتو ولسی موسیقي زې اوس غربي موسیقي نیولې، خو له خلکو غواړي چې د خپل هویت د ژوندۍ ساتلو په خاطر د خپل ارزښتونو ته پام واړوي.
زموږ اوس ولسی موسیقي ورس په ورس تتیږي، کمرنګ کیږي، ځای غربي موسیقي نیسي. موږ دغه مخالف بنو، ولې لږ تر لږه د خپل موسیقي د احیا او د رواجولو دودولو طرفدار ځکه یو چې په نړۍ کې کوم قومونه پیژندل کیږي هغه د بیلابیلو خواو له مخې پیژندل کیږي. یو خوا یې هم موسیقي ده چې په هغه په دنیا کې یو قوم په هغه باندې پیژندل کیږي. تاسو اوس وګورئ.
لیکوال او کرکتون کې ولی محمد کندیوال هم وایي چې د نوی ټکنالوژۍ له راتګ سره د پښتو ولسی موسیقي کمرنګې شوې ده.
تر ډېره حده پورې خو په وس وخت کې په د محلي یا د سیمه ییزې موسیقي کموالی ګمان کوم دغه نوی ټکنالوژۍ پورې تړاو لري. په دې معنی چې د نوی ټکنالوژۍ په راتګ سره تر ډېره حده پورې هغه پخوانی د موسیقۍ چې کومې کیسټې وي، کوم هغه ټول ټایپونه وو، هغه تر ډېره حده پورې د منځه تللي دي. یو لامل شاید همدام وي چې د ټکنالوژۍ په راتګ سره د منګه پخوانی محلي موسیقي هماغسې د ټکنالوژۍ سره عیاره یا ډیجیټل نه شوله، هغې او د نوې ټکنالوژۍ ترمنځ یو فاصله راغلله. منګې په نوې ټکنالوژۍ کې هغه کمرنګه وینو.
دا چې خلک څنګه کولی شي چې خپلې سوچه ولسی موسیقۍ ته ژوند ورکړي، دا پښتنه استاد لال پاچا ازمون دا رنګ ځوابوي.
کوایو چې ناامنی ده، د ناامنی د لمنځه وړلو لپاره یا د امن د ثبات او ټینګښت لپاره د زاړه ارزښتونو راژوندي کول هم د ولس کار دی چې باید راژوندي کړي. او دویمه خبر دا چې موږ غواړو چې زموږ سیمه د رواني ناروغیو نه بچ شي، او همدارنګه د نورو ناروغیو نه بچ شي. نو ښه خبر دا چې یو ځل بیا خپلو زړو ارزښتونو ته مخه کړو، هغه راژوندي کړو، ځکه هغه زموږ د ژوند سره شریکوي او تجربو سره شریکوي. نو بیرته لږ تر لږه د سړي زړه تسکینه او په هغه باندې بیا ډاډ مومي او ژوند حرکت پیدا کوي.
دی وایي چې د پښتنو په ارزښتونو کې ولسی موسیقي هم یو ارزښت دی. کچیرې د ژوندي پاتې کېدو هڅې ونشي، نو د وخت په تیریدو سره به داسې نور ډیر ارزښتونه هم ونشو ساتلی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو خپرونو کې به مو له لیکوال او شاعر عزت الله ځواب سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د مینې مجلې له سختو ستونزو سره سره هم اوږده کلونه مزل واهه. دا چې په مینه مجله کې کومو موضوعاتو ته ځای ورکول کیږي،
هر رنگ مضامین شته، د سیاسي مطالبو نه رانیولې ادبي خو ډېره برخه ادبي ده. ادبی زکه د چ شیرونه پکی کیسی پکی ناول پکی چلیږي او تنزونه مرکی اکثر ادیبانو سره استادانو سره مرکی پکی شوی پومینه مجله کی مهم سیاسی ملی مسائل چی هغه مونږ به راخلو دغه برخه کې نو زه اوس په دې دویم پړاو کې مونږ ډیره توجه دي تم کړی دا سینس نه مونږ زمونږ ټولنه ډیره رسته پاتې ده نو ځینې سینسی مضامینم خپرو او همدارنګه د ځوانانو لپاره د لوبو خبرونه سندرغاړو سره مرکی سپورټمنانو سره فلمي لوبغاړو سره نو هنرمندانو سره سیاسي سیرو سره ادبي سیرو سره دې سره مرکی خامخا راځي ځوانانو لپاره د سپورت او هنر ډیر مهم دی نو مونږ کوشش کوو چې خخ ستوري خخ ستاران چې خزلې دلی یا خلک خوخی هغه پسې وګرځو دغه مرکی خبري
تاسو سو کتابونه د ګودر کتاب لورنزینه خبره کړیو چې د مینې ټپی وي اغه تفی دغه مینی تراغلی به کسنګ
او ابد سی مونږ د مینی لپیل نه په هر غنه کې د خپل لوستونکو نه لنډي غوختي او غوی برا لګلی د مونږ با اوله کې چې دا کار شروع کړلو مونږ به یو موضوع ورکول یو عنوان بم ورکو چې پر زند ګدر یا مازیګر یا د چینی یا د منګی پاړه لنډي راولېږي نو هغه کلمی به چې پکې ادې شوی آ موضوعات په چې پکې وغه لنډۍ به خلکو را لېږلې نو دغه سلسله چې شلو غنو ته ورسېده بیا هم د دې شلو غنو ټپې په یو ټوک کې چاپ کړې د مینې ټپې به د سلویختو پوری دویم ټوک د دې مینې د ټپو راغې هغه هم چاپ شو د شپېتو پوری د مینې ټپې دریم ټوک دا زما زوی سناولا جواب راټول کړ هغه هم چاپ شو اوس مونږ په مینه کې هغه سلسله ودرولې نه ده هغه د ټپو لړۍ دوام لري خو البته یې په لږ بدلون سره مخکې به هم د موضوع په اړه خلکو نه لنډۍ غوښتي اوس یې په الف بیجیم راټولو چې الف بیجیم باندې نو اوس چېرته خبره رسېدلې ده راتلونکي ګڼه کې به خلک پښتو ځي چې دا جواب پې لیکل کېږي په دې توري چې کومې لنډۍ شروع شوي هغه به رالیږي
په دې ټپو کې ساسو مخې ته داسې ټپې راغلي دي چې په پخوانیو کتابونو کې نوي سب شوي او یادا چې تاسو نوي اورېدل
یې ډېرې نوي پکې وي البته ځنو ولسی شاعرانو نوي جوړولې هم را لېږلې داسې ټپې به مې ځنې به پکې ډېرې ښې وي او ځنې ورکې او پخوانۍ ټپې مونږ به چاڼ کول خخ ټپې به هم تنه چاپولې نو هغه کتابونو کې چې راغلي هغه کې بیا یو چاڼو کا ډېرې ضعیفه یا پرمایشي ټپې چې جوړې کړې وي خلکو بازاري هغه هم تنه وغورځولې اوس تقریبا په دې درې ټوکو کې سب ونیم زره ټپی راټولې شوې دي دونیم دونیم زره پار ټوک کې راټولې دي خو بل ټوک به ځکه په ځن باندې راځي چې اوس دالی په باب په تورو پیل شوی ټپی چې مونږ غواړو دومره ډیری نه راځي مخکې به دوه درې مخونه وو اوس یو مخ یا دوه مخی نو مونږ به کوشش کوو هغې ته اوس د لنډۍ نوم هم ورکړی دی او عنوان هم مخکې ولا ورکړی و نه و هرې موضوع له به مې عنوان ورکړو دا واره مې عنوان ورکړی چې یوه دې بله ورپسې وي نو پخوا به چې سندرغاړو مجلس کوو که نه نو بیا به چې بس کوو یا به د اخره ته رسو نو بیا به یو بل له ویل چې یوه دې بله ورپسې وي نو دا یوه دې بله ورپسې وي د لنډۍ اول نیمبیته ده نو دا زمونږ د لنډیو د مینې مجلې د لنډیو دغه د پاڼه ده
تاسې د تیرو دوو کلونو رئیسې د ګودر تر څنګ مازیګر کتاب پلورنځی هم پرانست او ورسره سمم د دغه مازیګر نه خبرنیز ارګان هم پیل کړ تر اوسه مو سو عنوانه کتابونه خبره کړي
او مازیګر کتاب پلورنځی تر اوسه شپږ سلوېخ عنوانه کتابونه چاپ کړي دي او درې سلور کتابونه اوس زمونږ د چاپ لاندې دي چې هغه به هم چاپ شي نو ډېر زر به د مازیګر د خپرونو لړۍ 500 ته ورسېږي
او څه فکر کوي چې په دغه خپرنیز ارګان کې یا د مینې په دې مزل کې خو لا ستړی نه
نو چې ستړی شم او ډېر ستړی شم د مینې په کار کې دمه کوم عابد صاحب په بس دا مې په مینه پیل کړی دی او زما یو هدف دی د دینه البته هغه هدف به داسې مبهم یا ګونګ به خو ما سره خوشته دی نو زما یو ارمان دی خپلو خلکو ته د کار او زه خلکو ته په کار نه ستړی کېږم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د جوارو د ډاډې په لور راړوم ننګرهار یو زراعتي ولایت دی او په هر فصل کې پکې د خلکو د ساتیرۍ او تفریح لپاره میوې پخېږي او خلک یې هم په ډیر شوق سره له هر موسم نه خوند اخلي اوس چې د منی د موسم صفی خورې شوي او په پټیو کې جوار پاخه شوي پر کلیوالو ځوانانو سربیره د رخصتیو په ورځو کې د جلال آباد ښار نه ځوانان پر امن کلو ته ځي او د جوارو ډاډه اچوي. تیره اونۍ د جلال آباد ښار نه یوه ډله فرهنګي ملګري د خیوې ولسوالۍ برکاشکوټ کلي ته تللي وو او هلته یې د جوارو ډاډه اچولې وه. سرحدي ځواک وایي چې ډېر کلونه وروسته یې په ډاډې اچولو سره خپل ماشومتوب مخ ته ودرېدو.
کونړ د سیند په غاړه د کاشکوټ سیمې ته راغلي وو. فرهنګي ملګري ټول راټول شوي وو، ډاډه یې اچولې ده. واقعیت دی چې کلونه پخوا چې موږ ډېر کوچنیان وو، د ډاډې اچول د بم همیشه کول او چې نن هم دغه دود بیا را تازه که یو ځل بیا یې موږ هغه د کوچنیوالي وخت ته بوتللو، هغه تیر وختونه چې آرام آرامي او چا په چا غرض نه درلوده. نن هم په دغه ځای کې چې موږ ناست یو د سکون او آرامۍ احساس کوو. ملګري سره راټول شوي دي، میله یې برابره کړې ده.
عبدالله هوډ وایي چې په ماشومتوب کې به یې د پردیو پټو وږي را ماتول او ډاډه به یې اچوله. اوس ورته هغه وختونه نه هېرېدونکي ثانی ښکاري.
دغه ډاډې وې په بشوبوالي کې به بچولې، بشوبوالي کې به پردیو ودو د خښودو را ماتول، د پردو شپولو د لرګي را ویستل او وږي به بې پخولو. اوس چې مصروفیتو د زیات شوي دي، کارو د زیات شوي دي، په دې مصروفه وخت کې یو ځل بیا موخې په لاس راغله چې داسې یو ترافیک کلي ته راشو. فطري ښکلا ده، کلی دی، د کلي ژوند دی، او هغه خاطرې چې کلو د پخوا مو لرلې هم یو ځل بیا راژوندی کړي.
هدایت میړنی وایي چې د ښار له شوره لرې په ډاډې اچولو سره ذهني ستړیا دمه شوې ده.
د ښار د موټرو د ځواګ او شور نه ډېر تنګ وو، راغلو د خیوې په طرف باندې هلته ډاډه واچوله او بلا خوند یې وکړه. د ټول تیرې میاشتې ستومانۍ نن په دغه ډاډه باندې ووتله او د کلي اطراف کې همدغه شی نه ډېر خوند کوي چې ډاډه واچوي او د ملګرو دوستانو بنډاري خوند خو ټول لب دې کې لا اضافه وي چې دا خپله خس راټول کړي ورته او بیا اور بلې او بیا پټي ته لاړ شي جوار ګوري او وږي را ماتې او بیا پخې دی نو بل اړخو د دې خوند یې د ټول نه زیات.
یو تنځوان چې په خپل کلي کې د فرهنګي ملګرو کوربتوب کاوه وایي چې د همدې ډاډې په خاطر خپل یاران له ښاره را بللي دي.
اغه ګل شاهد ما د کوس کونړ خوي ولسوالۍ د برکشکوټ کلی اوسیدونکو یاران مې د جلال آباد نه راغلي وو. بس زموږ وطن کې خوند د ډاډ وخت دی. بس ملګری را لپاره په روزم خواره شول او سره په خپل خوخې وږي مات کړل او د ونو نه مغه سي په خوخه باندې و چوج دکی مات کړل او رالو د کونړ د سیند په غاړه کې نستو. بس ډاډ مو واچول او میله ونته کې جوړ کړل. مې ملګری دی او ډاډ دی او یاران دی او د سیند غاړه دی او مونږ یې سره ناست یو او بس خپل ساتيري د سره تیروي مې په داخله دوه په دې وخت بس په دې دکو کې جوار ډاډه کیږي.
سره لدی چې وسوم په خارونو کې د جوارو د وګو ورته کول او په خول رواج شوی، خو ډاډه داس یو سات تیری ده چې هر څوک په کې خپل ونده ګوري نو زکه یې لخوړلو ډیر خوند اخلي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.